دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم د افغانستان د نیمروز ولایت د والی مرستل حاجی نبی برهوی د تصدیق کړي چې د دې ولایت مرکز زرنج د طالبانو لاسته ورغلې دي او دولتي قوی د لارام ولسوالۍ ته شاته کړي دي. خغلی نبی برهوی د امریکا غک دری خبريال خلیل نورزئی سره مرکه کې د زرنج د سقوط تصدیق کړي دي.
موایز متن هم پرسم راجو وضعیت شهر زرنج اگه کوتاه بگیم برمه.
شهر زرنج په دست طالبان سقوط کړ.
ها؟ و حال خود نیروهای دولتی شما کجا هستین؟
نیروهای دولتی دنی پراکنده شدن هر که یک رفت شد
یعنی در حال
خودشان جرنه شدن
در حال حاضر کامل نیمروز به دست طالبای؟
ولا هست ولا به دست طالبای
د نوراند طالبان ویل چې د نیمروز ولایت د زرنج خار زیات سیمې نیولې دي. د دغې ډلې یو ویان قری یوسف احمدی په ټویټر لیکلی چې نن د غرمې وروسته د ولایت مقام د پولیسو ودانی او نور سیمې نیولې دي. خو د افغانستان امنیتي چارواکو تر اوسه دا خبر تایید کړی نه دی. بلخوا افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي هڅه کوي په مرکز شبرغان کې د طالبانو بریدونه په شاو تنبوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه امریکا غږ ته ویل چې په شبرغان ښار د طالبان د بریدونو مخنیوي لپاره جوزجان ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلی دي. د جوزجان مرستیال والی قادر مالیا نن جمعه امریکا غږ ته ویل چې ولایت مقام ته نږدې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نښتې روانې دي. د یو بل خبر لمخې افغان چرواکی وایي چې د کندهار ډن ولسوالۍ افغان ګډو ځواکونو نن سهار بیرته تر خپل ولکې لاندې راوسته. امنیتي چارواکي وایي چې د ډن ولسوالۍ په بیرته نیول کېدو سره د کندهار ښار د سقوط خطر په بشپړ توګه له منځه تللی دی. د 215 اتل قلي وردو ویان جګړه محمد صادق قیسانن امریکا غږ ته وویل چې د ډن ولسوالۍ د نیول کېدو پوځي عملیات نن سهار وختي پیل شوي وو. ډن د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې ښار ته نږدې ولسوالۍ ده چې درې اونۍ وړاندې سقوط کړی وو. امنیتي چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې پر یو فلانکوچ موټر د راکټ لګیدو او ډزو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د میدان وردګ امنیت قومندان سمنوال مصطفی مایار نن جمعه وایي چې یاد کسان له بامیان ولایت څخه کابل ته پلارو چې د دوهم نمبر لارې په اوګدو کې له بریج سره مخ شول. چارواکي وایي چې دغه پیښه طالبان تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. تاسو له امریکا غاښتنه اړونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د جګړو له اوټ سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شارج ظافر راسول سندجمی پورس په ټویټر لیکلی دی د طالبانو خوشنط او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومتوالي بڼه نه وه. د دې ډلې لوري مخکې د سرنو پریکول یرغلیز مرک او اوسنۍ هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالي پیژني او له سولې ډاریږي. د وای چې زړه دې د لغوارم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برتانیا دایمي استازي ویل چې له هم د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو مشانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. خو طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لسته لری شي او د افغانستان دولت له زندانونو دې د دوی بندیان خلاص شي. افغان حکومت د طالبان د غوښتنو د عملي کېدو لپاره طالبان له لوري تاوتریخوالي په کمښت او ربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبان نه دی منلي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په کابل کې ترور شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویان میرویس استنیزی نن جمعه ویل چې مینپال نن د کابل ښار په ومه ناحیه کې په دالامان کې د عثمان غنی جمعه ته څیرمه د جمعې تر لمانځه وروسته په ډزو وژل شوی دی. میرویس استنیزی وایي
په دغه مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزلانه عمل پوره کړ او پر وطن میان یو ځوان یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې منځه مهال په شهادت ورسوه.
د حکومت درسنه د مرکز پر مشر د واخان مینپال د بریډ مسولیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې ده. د واخان مینپال لومړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستيال او تر هغه وروسته د افغانستان د حکومت درسنه د مرکز رئیس ټاکل شوی وو. د مرکزی آسیا د پنځو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د جګړې د ډیرېدو او په جګړې کې طالبان د پرمختګ په حق له خبرداري ورکړې ده. د تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغزستان مشرانو د غندېخنه ننجمه د ترکمنستان د اوازه په خار کې پیوی غونډه کې څرګنده کړي. په غونډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ویل چې د افغانستان سره ټوله ګډه پولې او د طالبانو په لاس کې ده. هغه زیاته کړه چې یو شمېر ترهګر ډلې په فعال توګه په دې سیمو کې خپل مرکزونه قوي کوي. خغلی رحمان دا ونه ویل چې دا ترهګری ډلې کومې دي. د مرکزی آسیا د هیوادونو په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په حق له په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې اخوا روسیا د تاجکستان او ازبکستان سره په ګډه د افغانستان پولیس سره نږدې نظامی تمرینات پیل کړي دي. تاکر شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوري غړي هند چې د اگست لومړۍ نیټه د دې شورا دوري مشي هم په غاړه لري په غوښتنه رابلل شوی. په افغانستان کې طالبانو د مخ پر زیاتیدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تیرې سه‌شنبه په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي په لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د اسرائیل او لبنان ترمنځ د شخړې په دوام د حزب الله وسلوال ډلې چې ایراني ملاتړ کوي د اسرائیل په خاورې څباندې لستو غندي ور کړې دي. حزب الله ویل چې په اسرائیلي توغندي د پنځم بي د هوایی بمباري په خبرګون کې ور کړې دي. توغندي سرحد سره نږدې د شیبا په باغونو کې لګیدلې خو د مرګجوبلې او ورانیو په حق له معلومات نه ورکړ شوی. د لبنان په جنوب کې د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبريال هم ویلي چې د 214 غغونی اوریدلې او د شیبا د باغونو څخه د لوګي پورته کېدل هم لیدلې دي. په همدې حال کې د اسرائیل پاوزوي د حزب الله لخوا اکثریت ورشوي توغندي شنکړي خو یو څو دني په آزاد سیمه کې لګیدلې دي. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د شبرغان د شار په یو څنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري، خو عام خلک وايي دوی ویره لري چې په جګړه کې به ورته تلفات واوري. نور تفصیل زموږ ته خبريال کول رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې د شبرغان د خار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه وه، خو له تیرې شپې راهیسې چې د شبرغان خار په څنډو کې جګړه پیل شوې وه، نن د جمعې ورځ له ماسپخین وروسته وسلوال طالبان د شبرغان خار یوې برخې ته ننوتلي دي. افغان امنیتي او دفاعي مسولین وایي چې په شبرغان کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د جوزجان ولایت مرستيال سیما ستانګزی وایي چې حالات په قابو کې دي او د جګړې په ترڅ کې قواوې کله مخته کیږي او کله یو څه شاته ځي.
د ښار وضعیت څه ده؟ زموږ امنیتي ځواکونه هم په دفاعي حالت کې دي. مورال لوړ، هوايي قوا هم د موږ سره ده. هر څه چې دي نورمال دي. خلک
د دفاع وزارت لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې نن د شبرغان په خار کې د افغان هوایی او ځمکني ځواکونو لخوا په جګړه کې څلويخت تنه وسلوال طالبان وجل شوی او 15 تنه نورې ژوندې نیول شوی دي. په شبرغان کې د امنیتي ځواکونو مسولین وایي چې افغان کمانډو ځواکونه په جګړه کې دخیل شوی او لخر څخه د طالبانو د پشاکولو عملیات پیل شوی دي. د شبرغان اوسیدونکو هم وایي چې لمسپخین وروسته جګړه د خار لسندو مخ کې راغلي او د قصر په نامه د شبرغان د خاري و ودانۍ چې د ولایت له مقام سره شریک دیوال لري طالبان د غسیمتاره رسیدلی دي.
څنګه دا ترانه نو تل خاطر زباز کار ته تللی بس جنگ بلې شلکه قرار ما لري چې سوداره وخت ما غاکه ډیر تر اخره بس جوړ زونه ختم سودا وسم پیرونه کې روان دي چا ول کومه دا فکر نه کوی دوی خار تر دینه نسی ټول خلک خپل کورونه کې سار پاتې دي باندې دوی تو امکان نشته څلور طرفه ته جنگ دلاره کې څلور خواته د خار وتر جنگ ده جنگ ته مختلف سیمې دي لکه دوی ته دومره وخت لمه اسان تعبیر ورته وای کوز ګمپات ورته وای د سې سو سره نه دي چې د قصر فاتح خلبتي ورته وای او دا پینا چې د خار ما باندې د شینکوټ کوم چې اوس زه مکانې ته شینکوټ وای د قصر په څنګه ده تر سره دی جوړ کړه او بس په تاسو تیاری دی او اوله ترخه کې تیاری اوس د جګ تیاری راغلی دی نن نو دی او وجهت لک کنټرول کې کړه او کور کې خلک ټول په تشویش کې دي سبا کېږي شپاره لا دغه د شپې نو کومه هغه چې جنگو شنو کله چې طلباتم را مخ تیسي
د جوزجان ولایت مرستیال والی امریکا غک ته ویلي چې د ولایت مقام ته نږدې د افغان قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نه خطر وانه ده د وسلوالو طالبانو لخوا هم د جوزجان په مرکز کې د جګړې تایید شوی او د خپل وسلوالو د پرمختګ یادونه یې کړې ګلریم نیازمن امریکا غک آشنا رادیو
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بایدن حکومت په دوحه کې د سولې د خبرو د بیا پیل څخه چې له ډیره وخته ځنډیدلې دي ملاتړ ته دوام ورکړي خو د امریکا نظامی چرواکو خبرداري ورکړي چې د تاوتریخوالي زیاتوالي په سولېز ډول د لسیزو جګړو د ختمېدو فرصت ته جدي زیان رسوي د خبرنو جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خبروي
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي اما د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو د مسیر او د وی دوامدار حل لارې څخه د ملاتړ په برخه کې د خپل حدسو دفاع وکړم
آی ډونټ انډرستان هاو یو کین ګټ اپ دیر اند سے ایوری دی
کارلین پرایس د اسوسییټډ پریس خبري آژانس خبريال ماتیو لی د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو څنګه وایي طالبان دوامدار سولې ز حل لارې او په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل غوړي اما هغوی د دې کار لپاره هیڅ هم نه دی کړی وویل
زموږ هدف دا دی چې موږ د وی دوامدار حل لارې بلاتړ کوو دا خپل ښکارا ده چې طالبان دوامدار حل لارې غواړي دا د هغوی په ګټه نه ده چې هڅه وکړي په زور قدرت ونیسي او له یو څه وخت نه ورسته بیرته ترینه وشړل شي
بلخو ملګرو ملتونو د هلمند ولایت په لخرګا کې د لزګونو زره خلکو د خوندیتوب او ساتنې پاره چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې دي ژوراندښنه څرګنده کړې ده
زموږ د بشري مرستو د برخې همکاران همدارنګ په هلمند او کندهار کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي د روغتونونو او مهمو زیربناو په شمول د خلکو کورونه ویجاړ شوی او یا زیانمن شوی دي روغتونونه او صحي کارمندان د زخمیانو د شمیر د زیاتوالي سره مخامخ دي
ملګری ملتونه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې نښتې روانې دي او په دې جګړو کې ملکی افرادو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده
د وروستیو پیښو او د هرات ښار په شاوخوا کې د جګړو له امله موږ ته 201 ډیر شتاپیان راوړل شوی وو په دې کې 155 تنه ملکی وګړي دي
په دغه څو ورځو د جنگ کې چې زموږ د بوست ولایتي روغتون او هم ایمرجنسي شفاخانه ته مراجعه د زخمیانو سوي ده اکثریت د سړو مرمیو ښکار سوي دي
بلخ د اسلامي همکاري سازمان دی ویلامي په خبرولو سره پر ملکی افرادو بریدونه په کلکه غندلی او د طالبانو له خوا د تاوتریخوالو په زیاتېدو چې د عملی په افغانستان کې د مرګوب لامل شوی ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د یاد سازمان مشر په دې لامیه کې د عاجل اوربند غوښتنه کړې او د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړی دی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خاصي غونډې څخه چې ټاکل شوې ده د اگست په شپږمه تر سره شي غواړي چې اصول ته د رسیدو په عملی او اساسي لارو چارو غور وکړي
په سلسله کې مشتمل رسیدې ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره د هغه بشري او بشري حقوقو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل په داسې حال کې چې بهرنی له افغانستانه وزي نو دا د درې څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو غوره موقع ده.
نقطه دو، اینا نفاق میخواین. ما وحدت هستیم. کل ما شما امروز د یک شیشتیم نشانه وحدت ملی است.
جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د بشري حقونو د څار سازمان طالبان تورنوي چې په نیول شویو سیمو کې عسکر، پولیس او ملکی افراد له حکومت سره د اړیکو په تور وایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته د ځنګړو ویزو ورکول پیل کړی دي چې د امریکا د پوځ سره د کار کولو له امله د طالبانو د حملو ښکار کېدای سي. مهدی مهرن د یوې داسې افغان مېرمنې سره مرکه کړې چې د ځنګړې ویزې اخیستلو وروسته د خپل هیواد څخه وتلې ده.
زه د ښکلانه مهندسه معصومه دلجام په 2018 کال کې د افغانستان نه امریکې ته راغله. هغه اندېښمنه و چې په افغانستان کې د امریکې په مرسته په پرمختیایي پروژو کې د کار کولو له امله کېدای شي د طالبانو د بریدونو هدف شي. د دغه پروژو د جملې نه یوه هم په کابل کې د دارالامان د قصر بیا رغونه وه. په افغانستان کې د نویومې لسیزې په ملکی جګړه کې دغه ماڼۍ ته ډېر زیان اوښتی و. په افغانستان کې په یوه بله پروژه د کار کولو په وخت هغه د طالبانو سره د یوې لیدنې په اړه وایي.
یکی از قسمت های اطراف قندهار بود.
د دوی پروژه زیتا د افغان همکارانو سره په موټر کې روان وو. زمون ډرایور ته معلومه شو چې شاته ورپسې یو بل موټر روان دی. مونږ لار بدل کړه او امنیتی ځواکونو خبر کړل. د هغوی د راتګ وروسته هغه موټر غایب شو. وروسته بیا د امنیتی ځواکونو مونږ ته وویل چې په موټر کې ناست کسان طالبانو او غوښتل چې مونږه ونیسي. له نیکه مرغه طالبانو مونږ ته څه ضرر ونه رسوه. زه فکر کوم که مونږ یې نیولي وو نو اوس به زه ژوندی نه وم.
د لژان په امریکا کې د خپل میړه او یو ماشوم زوی سره نوی ژوند پیل کړی دی او اوس په واشنگتن کې د تعمیر یو شرکت سره کار کوي.
با در نظر داشت همه
زه چې په افغانستان کې روانه بد امنۍ ته وګورم نو وایم چې د ځانګړو ویزو پروګرام د هغو کسانو لپاره لار برابر کړي چې د امریکایي پروژو لپاره کار کاو او اوس په سوله او امن کې ژوند کوي.
طالبانو په جون کې په یو اعلان کې ویلي وو چې هغه ټول افغانان به خوندي چې امریکا سره کار کړي. خو شرط دا و چې په خپل کار به پښیمانی خي او د هیواد نه به بهر پناه نه غواړي. په افغانستان کې د امریکا د پاو سره د کار کوونکو افغانانو لپاره ایو اداره وایي هیڅوک به هم شاته پرې نه خودل شي. د لیجان وایي د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نه وروسته په کابل کې د خپل مور پلار او خویندو وروڼو په اړه اندېښمنه ده. افغان پروفیسر حسن رضایی وایي د ځانګړو ویزو پروګرام د امریکا او افغانستان دواړو لپاره ګټور دی.
پروګرام په افغانستان کې د خپل پلویانو د خوندي ساتلو لپاره د امریکا اخلاقي مسولیت ثابتوي. دا پروګرام ټولنیز اغیزې هم لري. امریکا ته بدل سهو زرو افغانانو مهاجرت چې هلته له هغوی سره کار کړی وو داسې پراخه ټولنیزه شبکه مینځته راولي چې افغانستان سره به اړیکې ولري او د هغه ځای له خلکو سره به د خپل ژوند تجربې شریکوي.
امریکا وایي د 2008 کال راهیسې امریکا ته 10,000 افغانانو مهاجرت کړی او تیرونی له دې جملې نه 200 افغانان د ویرجینیا ایالت فورتلی ته رسیدلي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوی د کابل په ګډون په یو لس ولایتونو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې حضور زده کړې سبا د شنبه په ورځ پیل شي. دا وزارت وایي چې هغه محصلین چې د کورونا وایروس واکسینې نه وکړي په ټولګي کې د کښېنستلو اجازه باید ورنه کړل شي. په دې باره کې د کابل څخه د خبريال اکرام شنواری رپورت واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی چې دغه وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې مخې با د شنبه په ورځ د کابل په ګډون په یو لسولیتونو کې په حضوري ډول په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې زده کړې پیل شي. د لوړو زده کړو د وزارت ویان حامد عبیدی وی چې په پاتې دریش نورو ولایتونو کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب پریکړه به په دغو ولایتونو کې د کورونا وضعیت په باب د عامه روغتیا وزارت لخوا د راپور د وړاندې کولو وروسته وشي.
در حین عاده تحصیلات علی افغانستان د جزا ولایت
خاغلی عبیدی ویل اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په یو لس ولایتونو کې چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د فیصدۍ پیلې یې د 15% څخه کمې دي د لوړو زده کړو موسسې سبا رسمن پرانیزي. په پاتې دریش ولایتونو کې د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب تر اوسه پریکړه نه ده شوې. موږ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستي راپور ته منتظر یو چې د وزارت د راپور په اساس به پریکړه وشي او په دغو دریش ولایتونو کې به هم په تدریجي ډول پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې پرانیستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې پر اساس په اولس ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندوز، نورستان، سمنګان، پنجشیر او جوزجان ولایتونه شامل دي چې په کې په حضوري ډول درسونه د زمري په 14 نیټه پیل شي. افغان حکومت لومړی د کابل په ګډون د جوزا په 14 په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې وتړلې چې بیا وروسته د ښوونځو او پوهنتونونو د تړلو بهیر ټولو ولایتونو ته وغځول شو. په افغانستان کې ښوونځي د زمري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیرته پرانیستل شوي دي. د پریکړې له مخې به دغه پروسه په نورو دریش ولایتونو کې هم په تدریجي ډول پلی شي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوښتي چې که تر اوسه یې د کورونا واکسین نه وي اخیستی، هغوی کولی شي چې تحصیلي ادارو او روغتیایي مرکزونو ته ورشي او واکسین وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه وزارت مرکزي ادارې او په دغو یوولس ولایتونو کې د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي ادارې مکلفې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي لارښوونو سره سم تدابیر ونیسي او دغه وزارت سلا مشورې پلي کړي. په یوولس ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د شنبې په ورځ په داسې حال کې زده کړې پیلوي چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په اکثره ولایتونو کې کم شوی، خو لا هم د کورونا د وایرس دریمه وبا په دغه هېواد کې د خپرېدو په حال کې ده. افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو په ګډون شاوخوا 115 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د لوړو زده کړو وزارت د پلان له مخې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د پیل وړاندې باید شاوخوا 3500 محصلینو ته د کورونا واکسین تطبیق شي. دا وزارت وایي چې که چیرې کوم محصل د کورونا وایرس واکسین نه وي اخیستی، هغه ته به د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو او په ټولګیو کې د زده کړو اجازه ورنکړل شي. افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین تطبیق بهیر د مارچ د میاشتې په نیمایي کې پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کسانو دا واکسین اخیستی دی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا هم نړیوال رپورټونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبه په ورځ د هنګ کانګ زرګونو اوسیدونکو ته یو یاداش صادر کړ چې د اتلس میاشتو لپاره په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو د خوندي ځای وړاندیز کوي. د دې وړاندیز سره په امریکا کې د هنګ کانګ خلک د دې پر ځای چې د چین تر کنټرول لاندې سیمې ته واستول سي او له فشار سره مخ سي په امریکا کې پاتې کېدای سي. نور حال د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
بایدن په هنګ کانګ کې د دیموکراسي سرکوب کولو لپاره د بیجینګ د 14 میاشتو کړنې وغند او وی ویل چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست پالیسي ګټو لپاره دا قانع کوونکی ده چې د هنګ کانګ اوسیدونکو ته اجازه ورکړي په متحده ایالاتو کې پاتې شي او کار وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندا جن ساکي وویل چې متحده ایالات د چین د ملي امنیت قانون کارولو سره سخت مخالفت کوي چې د بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه انکار کوي او د هنګ کانګ پر خپلواکۍ برید کوي او پاتې دیموکراتیکي پروسې او بنسټونه زیانمنوي. جن ساکی وویل
Obviously, our hope and our objective and our work on the international forum is to change the behavior that is happening and the oppression that we're seeing of the people in Hong Kong. But certainly,
کاشکارده ولز مرحله او هدف او پنری ولا تولنه کز مردند داده چې هغه چلندونه بدل کړو چې پیژیږي او هغه ظلم چې موږ په هنګ کار کوینو مګر یقینا دا ګام د دې ډاټ تر لاسه کولو لپاره دی چې موږ هغه څه کوو چې موږ د بشري حقوقو ارزښتونو له مخې کوو او ډاټ تر لاسه کوو په هنګ کار کې هغه روان فشارونه چې موږ یې ګورو په دې هیواد کې خلک د هغه فشارونو سره مخ نسی
جنسا کی همداشانو ویل چې موږ د سیاسي نیونو او محاکمو د رسنیو چپ کول تر ټاکنو او اپوزیشن لپاره چاپیریال محدودولو ته په پام سره د هانګ کانګ خلکو ملاتړ لپاره ګامونه اخلو په یو بیان کې په هانګ کانګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تشپونو خوندي ځای په برابرولو سره بایدن په داسې کړنو بوخت دی چې د ښار هوساینه او ثبات زیانمنوي دا چې څومره کسان د دې حکم سره امریکا کې پاتې کېدای شي دقیق شمیر سمدستي نه دی معلوم شوی مګر د بایدن یو لور پوری دولتي چارواکي ویلي چې په متحده ایالاتو کې د هانګ کانګ له 310,000 څخه ډیر اوسیدونکو ژوند کوي چې دوی احتمال لري د استوګنې وړ دي په استثنا د هغو کسانو چې په جدي جرمونو محکوم شوي اوسي ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوو د ملګرو ملتونو نړیوال بانک په اټو پر مخصوصو هیوادونو کې د کډوالو ادارې یو سروې شي چې د کورونا وبا په خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي او د ځای خلکو شرایط خراب کړي دي دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي دغه معلومات په بنگلاديش، چاد، جوبوتی، ایتوپیا، عراق، کینیا، یوګاندا او یمن کې د نوي زرو کسانو څخه د ټلیفوني مرکو په اساس راټول شوی دی امریکا جا خبريالي لیزا شلاین د جنیو څخه راپور شالې جلی دی چې نظرانه یوسف زیاترته اوروي
د معلوماتو تحلیل خای چې جبري بیزای شوی خلک او هغه ټولنې چې د دوی کوربتوب کوي د وبا د ټولنیز او اقتصادي زیان سره مخ دي د موندنې خای چې بیزای شوی خلک د وبا نه په ځانګړي توګه په خطر کې دي د غسروې د حکومتونو لخوا د کورونا لقبل د محدودیتونو لقبل په جبري ډول بیزای شو باندې وجاړون کې او پراخ اغیزي پګوته کوي د سروې وای دوی د خوراکي توکو لوړې بې دندې او عاید د لاسه ورکولو د روغتیا د اسانتیا او د نشټوالي د خونځي او د تړل کېدو او د ګرځېدو د ازادۍ د محدودیتونو لکبله دغه مشکلاتو سره مخ دي جیفری ټایر د جبري بیزای کېدو په اړه د نړیوال بانک یو ان سی آر سره یو اقتصاد پوه دی هغه وایي هغه کورنۍ چې د تاوتریخوالي او زورونو له امله د خپل کورنو پریښودلو ته مجبوره شوې دي د خپل معیشت د لاسه ورکولو د نوي خطر سره مخ دي ټون وایي
فور ایگزامپل وی سی دټ 9 ان 10 ریفیوجیز ان یوګاندا اند 3 ان 4 ریفیوجیز ان چاد ریپورټډ دټ دیر ټوټل انکم
د مثال په توګه مونږ ګورو چې په یوګاندا کې په لسو مهاجرو کې نه او په چارټ کې د سلورونه درې مهاجر رپورټ ورکړي چې د وبال عمله د دوی ټول عاید کم شوه دا کورنۍ د عاید دوه سرچینې لري دوی په لوی کچا د کار له لاسه ورکول تجربه کړي دلته ډیرو کسانو عاید کم شوه دی ټنر وای د عاید د ضایع په دې معنی ده چې بې ضایع شوی خلک د خپل ماشومانو لپاره د خړو کور او تعلیم لپاره پیسې ورکول ستونزې لري ټانر وای د خړو نامني پټول ملکی یو لوی مسله ده چې سروې شوې ټانر ویل
forcibly displaced households across Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Iraq, Kenya and Uganda reported reducing their food or non-food consumption or both
په بنگلاديش، چاد، جیبوتی، ایتوپیا، عراق، کینیا او یوګاندا کې په جبري توګه په بیزای شوی کورنۍ د دوی د خړو یا غیر خړو مصرف یا دواړه کمولو رپورت ورکړی دی په کینیا کې د مثال په توګه د کډوالو کورنۍ لویان خوراک نه کوي ځکه هغوی غواړي چې د هغوی ماشومان خوراک وکړي د دغه سروې لیکوالان وایي چې په زوره د بیزای شو خلکو مسائل ډیر زیات دوی وایي د ورته معلوماتو د راټولولو په اساس به د بشري مرستو ادارې وکولې شي چې هغوی ته مالی مرستې ورکړي
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.